بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیګل، او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د جمعې ورځ د 1400 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 28 د 1443 هجری قمری کال د محرم د میاشتې 4 او د 2018 میلادي کال د اگست میاشتې 14 نیټه ده. خواګوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته واورو چې له صهیونیست رژیم سره د امریکا په ملګرتیا اعتراضیه غونډه نومیږي. ورپسې تلپاتې وږمې پروګرام لرو، بیا ایران سیل پروګرام درته وړاندې کوو، او په آخر کې به د ستاسو له لیکونو، پیغامونو او برېښنالیکونو څخه جوړ هرکله راشه پروګرام درته وړاندې شي. خواګوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farsi.com/. خوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 5 بجې. حوال د مهمو خبرونو سره ټکی. ایران د افغانستان په حالاتو اندېښنه څرګنده کړه. طالبانو د کندهار ښار هم ونیو، او د افغانستان د هرات ولایت پخوانی ولی اسماعیل خان طالبانو نیولی. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته اوروي. اسلامي ایران د افغانستان په حالاتو اندېښنه څرګنده کړه. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د بهرنی چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده په افغانستان کې د تاوتریخوالو په زیاتېدا باندې د ایران د اسلامي جمهوریت د اندېښنې په ښودلو سره په روانو شرایطو کې د ملکي وګړو او د بېګنا خلکو د ژوند ساتلو ته د پام غوښتنه وکړه. هغه نن د افغانستان په هرات ښار باندې د طالبانو کنټرول ته په پام سره وویل، د ډیپلوماټیکو ځایونو او د ډیپلوماټانو په کامل ډول سلامتیا او د امنیت تامینولو ته باید پام وشي. د ایران د خارجه وزارت ویان د افغانستان په هرات ښار کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سر کنسولګری سره د خارجه وزارت د پرله پسې تماس او هلته د دیرا کارکوونکو د سلامتیا د حله د تعقیبولو خبر ورکړ. دغه راز د ایران د خارجه وزارت د لویدیځ آسیا د چارو مسؤول او د وزیر مرستیال سید رسول موسوی د افغانستان په هرات ولایت کې د ایران له کنسولګری سره د پرله پسې ارتباط خبر ورکړ، او ټینګار یې وکړ د شهر اداره کوونکي ځواکونه د سن کنسولۍ او د هغې د ډیپلوماټانو او د کارکوونکو د امنیت ژمنه کړې ده. پخوانی جهادي شخصیت اسماعیل خان طالبانو ته تسلیم شوی. شفق نه خبری آژانس راپور ورکړی، د افغانستان په لویدیځ کې له هرات څخه راپورونه وایي دغه هیواد یو جهادي شخصیت محمد اسماعیل خان چې پخوانی ولی هم پاتې شوی و له طالبانو سره له جنګ وروسته دغه ډلې ونیوه. طالبانو په دې هکله په یوې بیانیې کې ویل، دغه ډلې لخوا د هرات ښار له نیول کېدا وروسته جهادي شخصیت محمد اسماعیل خان د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال عبدالرحمن رحمان، د پوځ یو قومندان نبی احمدزی، د هرات والی عبدالصبور کانی او د دغه ولایت د امنیت مشر حسیب صدیقی طالبانو ته تسلیم شوي دي. په دې زمینه کې د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی ویل، دغه ډلې سره د اسماعیل خان له یو ځای کېدا وروسته به طالبان د هغه او د هرات ښار د نورو مسؤلانو امنیت او ژوند تامین کړي. محمد اسماعیل خان چې د شوروي د نیواګرو پر ضد د مبارزې مخینه لري، یوه میاشتې مخکې د ولسي مقاومت جبهه جوړه کړه او په هرات ښار کې دیره شو. په کابل او نور خارونو کې د محرم دستوري وشوې زمون خبريال راپور کړي د افغانستان پلازمینه کابل او نور خارونو د محرم د میاشتې رسیدا سره په یو وخت له حضرت امام حسین علیه السلام سره د عشق د خکولیو ورایښتونو جلوو کتون کې دي. د افغانستان خلکو د پلازمینه کابل په سیاسي سیمو کې سره او شنه بیرغونه چیا ابا عبدالله حسین ور باندې لیکل شوی دی په خپلو کورونو باندې ولګول او دغه حسیني ولوله د کابل په واټونو کې لیدلی شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د محرم د میاشتې د امنیتي غمګلتیا د کمیسیون او د شیعه علماو د شورا لغړو سره په کتنه کې له حسینی شورا څخه په بیلګي اخیستلو باندې د ټینګار په ترڅ کې ویل د شورا پیغام د ازادۍ د عزت د لوړۍ او د ذلت د نه منلو پیغام دی او نن سبا د شورا پیغام د افغانستان د خلکو لپاره ډیر اهمیت لري. امریکا په افغانستان کې استراماتي خوړلې ده. زمون خبريال راپور کړي د امریکا د دفاع وزیر د معاون په خوانی مرستيال ډیوډ سیډنی په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي استراماتي خوړلې وبللا. هغه ویل امریکا په افغانستان کې لستر ډیپلوماټیکي پوځي او سیاسي ماتي سره مخامخ شوې ده. هغه وی په ځانونو ثابته شوې ده امریکا د غیدا چې له افغانستان ملاتړ ته دوام کوي دروغجنه ادعا ده. د امریکا په خوانی ولسمشر د اسکرو په سرنګوالي نیوکه وکړه. فارس خبري اژانس راپور کړی د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستانه د واشنگټن د اسکرو د ایستلو سرنګوالي د نه منلو وړو بلو او ادعا وکړه ما کولی شو چې دغه وتل په ډېر ښه ډول ترسره کړم. ټرمپ زیاته کړم په شخصي ډول د طالبانو له لوړتبه چارواکو سره خبرې کړې دي او هغوی پوهېدلي وو هغه څه چې نن د ترسره کېدا په حال کې دي د منلو وړ نه دي. د روسیې ترکمنستان او ازبکستان استازي له طالبانو سره خبرې وکړې. فارس خبري اژانس راپور کړی په قطر کې د روسیې د ازبکستان او د ترکمنستان استازي د طالبانو له استازي سره کتنې وکړې او د افغانستان د وروستي حالت په هکله سره بحث وکړ. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر له استازي اسمت الله یارګاشوب او د ترکمنستان د خارجه وزیر له مرستیال وفا خواجایوب سره په قطر کې د طالبانو ډلې د یو مشر مولا عبدالغنی برادر سره په کتنې کې د افغانستان د حالت په هکله غور وشو. د طالبانو ویان سهیل شاهین ویل چې مولا عبدالغنی برادر د غره د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر له استازي زمیر کابلوف سره هم خبرې وکړې. زمیر کابلوف د غره د کندهار ولایت نسکوریدل د افغانستان د اسکرو چې د ناتو امریکا روزلې دي کمزورتیا وبلله. د افغانستان طالبانو کندهار هار هم ونیو. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان جنوب ته له کندهار راپورټونه وایي چې تر درنې جګړې وروسته د دغه هار مهمې برخې د طالبانو لاس ته ورغلې دي او ځایي چارواکي احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر ته کوچېدلی دي. یو ځایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویل تېره شپه ناوخته له سختې جګړې وروسته طالبان په کندهار ښار واکمن شول. د طالبانو ویندیانو هم ویلي دي چې دا ډله اوس پر دغه ښار واکمنه شوې ده. طالبانو د افغانستان د ولایتونو د مرکزونو نیولو ته دوام ورکړی. زمون خبر یلوای طالبانو ډلې د یو شمیر عکسونو په خبرولو سره په شمال او لویدیځ کې د بادغیس ولایت د مرکز کلانو خر د نیولو خبر ورکړ. طالبانو نن سهار د بادغیس ولایت د مرکز کلانو خر نیول کېدل تایید کړی دي خو د افغانستان حکومت تر اوسه په دې هکله څه نه دی ویلي. طالبانو دغه راز ویل چې له پرون راهیسې تر نن سهار پورې د غزنی د هرات او د هلمند ولایتونو مرکزونه نیولي. د افغانستان حکومت تر اوسه د طالبانو لاسته د دغو مرکزونو د ورتلو په هکله څه نه دی ویلي خو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د حکومتي عسکر او د طالبانو ډلې ترمنځ سخت جنګونه روان دي. دغه راز صد افغان خبري اژانس هم راپور ورکړ چې د افغانستان په مرکز کې د غور ولایت مرکز د طالبانو لاسته ورغلی. طالبانو ویل د دوی غړیو بېګاله کوم جنګ پرته د غور ولایت مرکز پیروښکو نیولی دی. د افغانستان حکومت هم په دې هکله تر اوسه څه نه دی ویلي. طالبانو د قطر خبرې د هیوادونو د نظرونو د اوریدا لپاره یو ځای ګڼي. تسنیم خبري اژانس راپور کړی د طالبانو ډلې ویان د قطر پلازمینې دوحې کې د افغانستان د سولې خبرې اترې یوازې د بیلابیلو هیوادونو د نظرونو د اوریدا لپاره یو مکان وبلو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ ویل د کابل د حکومت او د طالبانو ترمنځ د قطر د سولې په درې ورځنۍ غونډې کې یوازې ټاکل شوې ده د ګډون کوونکو هیوادونو نظرونه واورېدل شي او په دغه غونډې کې هیڅ ډول فیصله نه غوره کیږي. هغه زیاته کړه د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته هیڅ من نه لري او په دغه بهیر سره دغه خبره ترې خاص پرمختګ نه لري. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د ملي روغې جوړې د لوړې شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي دي طالبانو ډله د سولې خبرو ته د نه رسېدا عامله ده، ځکه چې په سیاسي حل لارې باندې هیڅ باور نه لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار استعفا ورکړه. زمون خبریال راپور کړی د طالبانو لخوا د افغانستان د ښارونو لپاره لپسې نیولو سره یو ځای د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب استعفا ورکړه. د افغانستان حکومتي سرچینې ویل د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب له خپلې څوکۍ استعفا ورکړه، خو ځینو کسانو ویل ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت سلاکار استعفا ورکولو ته مجبور کړی دی. له افغانستانه د سفارتونو او د موسسو کارکوونکي وزي ارنا خبري اژانس راپور کړی د لویدیځو هیوادونو مرستندوی موسسو او سفارتونو له نن څخه له افغانستانه د خپلو غیر پوځي کسانو د ایستلو بهیر پیل کړی او د افغانستان ولسمشر د څنګه تکیده لپاره شرط وټاکه. اوا خبري اژانس راپور کړی د افغانستان ولسمشر اشرف غني له وخت څخه د څنګه تکیدل د خلکو لغښتنې سره مشروطه او بلل. خبرونه ختم شول. تا تهران دی ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې له صهیونیست رژیم سره د امریکا په ملګرتیا اعتراضیه غونډه نومیږي. د فلسطین د خلکو پر ضد د اسرائیلو ظلم او د غلیمانه سیاستونو دوام سبب شوی چې په ټوله دنیا کې سلګونو مدني ټولنې او تشکلونه د بایکاټ د غورځنګ په ملاتړ کولو سره د صهیونیست رژیم له شرکتونو سره د ملګرتیا د غوڅېدا او د اسرائیلو د جوړو شیانو د اخیستلو د بایکاټ غوښتنه وکړي. او په دې لړ کې د امریکا په فلوریډا ایالت کې په ټام په ښار کې د یوه روغتون مخته په اعتراضیه غونډه کې د فلسطین د حقوقو په لسګونو ملاتړو د صهیونیست رژیم نه شرکتونو سره دغه روغتون په ملګرتیا اعتراض وکړ. دغه روغتون تیره میاشت د صهیونیست رژیم له اوو شرکتونو سره د ملګرتیا تړونونه لاسلیک کړي دي. اعتراض کوونکو په لاسونو کې داسې پلی کارډونه نیولي وو چې ورباندې لیکل شوي وو صهیونیست رژیم تر خپل نیواک لاندې سیمو کې د خلکو د روغتیایي شیانو د تامینولو په هکله د یوه نیواګر ځواک په توګه په خپل مسؤلیت عمل نه کوي او د طبي تجهیزاتو د رسېدا مخه نیسي او له دې سره په یو وخت په روغتونونو او د روغتیا په مرکزونو باندې بمبارۍ هم کوي. په فلسطیني ټاټوبه کې د صهیونیست رژیم سلطاغواړي سیاستونه او د خرګېدو جوړولو دوام او د اسرائیل لخوا د فلسطین د خلکو په حقوقو سترګې پټول او په غازی ترنګ باندې د دغه رژیم حمله او د سلګونو فلسطینیانو په تیر بیا د ماشومانو شهیدول او ژوبلول، فلسطین ته د طبي تجهیزات او د درملو له رسېدا د اسرائیل مخه نیول او د فلسطین د بې دفاع او مظلومو خلکو پر ضد د اسرائیل نور په سلګونو جنایتونه او په ټولنیزو انټرنیټ پاڼو او رسنیو کې د دغه ځینو جنایتونو د عکسونو خپرېدل سبب شوي چې د دنیا د خلکو ډیر عمومي افکار اغیزمن شي او په نړیوالې ټولنې کې د اسرائیل ضد احساسات زیات شي. په دې لړ کې د دنیا د ډیرو هیوادونو خریزو د بی ډی ایس له غورځنګ سره د پیوستون په ترڅ کې چې د فلسطینیانو د ځمکو د نیولو په دغه ځمکو کې د خرګېدو جوړولو په دلیل په صهیونیست رژیم باندې د دباو لپاره یو نړیوال کمپاین دی د اسرائیلو په جوړو شویو شیانو او شرکتونو بندیز ولګوه او له صهیونیستي شرکتونو سره د هر ډول ملګرتیا د غوڅولو غوښتونکي دي. په حقیقت کې د بی ډی ایس په نوم غورځنګ د فلسطینیانو د یو په لوی غورځنګ په توګه د اسرائیلو د بایکاټ د څنګ تکولو او له اسرائیلو سره له ملګرتیا او پنګونې د ډډګالو په لړ کې فعالیت کوي او په تیرو څو کلونو کې د امریکا او د اسرائیلو ترمنځ ملګرتیاوې زیاتې شوې دي. امریکا د صهیونیست رژیم د تر ټولو مهم ملاتړي په توګه نه یوازې د پخواني ولسمشر ټرمپ د حکومت په وخت کې د اسرائیلو رژیم د ګټو او د سیاستونو د ملاتړ په لړ کې بېمخین اقدامات ترسره کړي، بلکې په نړۍ کې د صهیونیست ضد غورځنګونو او تنظیمونو د بایکاټ او د هغو د کمزوري کولو لپاره د خارجه وزیر په شمول د صهیونیست رژیم د ځینو چارواکو لخوا پرله پسې هڅې ترسره شوې دي. خو له دغو ملاتړونو سره سره د اسرائیلو د بایکاټ او د صهیونیست رژیم د شرکتونو د جوړو شویو شیانو د نه اخیستلو په هکله ولسی کارچرونه په امریکا او د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې پیاوړي شوي دي چې د دغو هیوادونو ډیر خریز په دې چوکاټ کې د اسرائیل له تریګر سیاست سره خپل مخالفت څرګند کړي. له دغه غورځنګونه همدا اوس د صهیونیست رژیم لپاره په یوې شخړې بدل شوي دي او د اسرائیلو ډیر شیان نور د تیر وخت په شان خریداران نه لري او ډیر اسرائیلي شرکتونه له خطر او دړې وړې کې دا سره مخ شوي هم دي. د سیاسي چارو شنان زهیر انډرواس په دې زمینه کې وایي د اسرائیلو د بایکاټ د نه پنګونې او د بندیز غورځنګ یو حکومت نه دی خو هغه کار چې په ټوله دنیا کې د نیوګر حکومت د سیاست پر ضد ترسره کوي په تل ابیب کې د چراکو خوبونه یې ورکړي دي او هغوی یې مجبوره کړي دي چې دغه غورځنګ د اسرائیل لپاره ستراتیژي ګواښ وګڼي. تا تهران دی ایران اسلامی جمهوریت غگ
تل پات وجمه گلونو هوریدون کوز ما فاطمه سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزانو د تلپات وجمه د پروگرام یو بلی برخی سره ستاسو حضور ته حاضر شویم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په دغه لنډه شان وینا کې موږ د خپل مختلفو معارفي او تفسیری موضوعاتو په اکله د رهبری د ستر مقام آیت الله عظما سید علی خامنه ای لیتوګ درته وړاندې کوو. هغه حضرت په دې برخه کې فرمایي چې هغه پیشه چې د لوی اختر په ورځ وشوه د انسان په تاریخ کې ډیر حیرانوونکی او هشیندنه پیشه ده. لدی وروسته د لوی اختر لمبر را رسیږي. دغه حیرانوونکی او هیښنده قربانی چې په تاریخ کې بې ساري ده. حضرت ابراهیم علیه السلام ته امر کیږي چې خپل زوی په خپل لاس ووژني. الهی امر دی، الهی آزموینه ده. هغه همداسې زوی چې کلونه کلونه یې له وجوده محروم و او په بوډاتوب کې الحمد لله الذي اسماعیل و اسحاق خدای تعالی د غزوی حضرت ابراهیم ته ورکړی و او څرګند ده چې د عمر تر وروستي ورځو او بوډا توپ د دوران زوی په انسان څومره ګران وي. د غزوی چې اوس دادی د ځوانۍ او زلمکی توپ عمر ته رسیدلی خدای وایي غواړم چې وی وژني. دا د خدای امر دی. هغه ځوان ام ویل یا ابت افعل ما تومیرو ستجدونی انشاء الله من الصابرین. وګورئ دا د دینداری او د ایمان او دین عجیبشان تاریخ دی. موږ په خپل تیر وخت کې په خپل ماضي کې داسې پیښې لرو چې یو پلار تیار دی چې خپل زوی په خپل لاس د خدای په امر قربانی کوي او ځوان هم په ډیره مینه او خوښۍ سره داسې وایي چې افعل ما تو عمرو ستجدونی انشاء الله من الصابرین. پلاره هغه څه چې امر یې درته شوی وکړه او انشاء الله ما به له صابرانو ومومې. دا هم د لوی اختر یو یاد دی چې البته دا لومړۍ لسیزه د دغه شان برمناکو پرمانا او راهنمایی کوونکو خاطرو لسیزه ده. ډیر عزتمن اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حضرت هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
د ایران
د ایران سیل نومی لړۍ. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. عزیزانو، اوسم زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د ایران سیل یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. نن د فردوسی په شان د ایران د سترو ادیبانو، شاعرانو او پوهانو زیږنځای او د تمدن مرکز خراسان رضوی ولایت ته ځو. دا هغه ټاټوبی دی چې پکې د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له پاکو اهل بیت علیهم السلام، د حضرت امام رضا علیه السلام د پاک حرم د شتون په وجه د ایران په ولایتونو کې لکه د ملغرلی زلیږي. نو تاسو ته بلنه درکوو چې په دې سفر کې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
عزیزان، خراسان رضوی ولایت د تاریخی خراسان یوه برخه ده. دغې سیمې پخوا ډیره پراخه ساحه او یو موټی قلمرو درلوده، خو نن سبا خراسان رضوی، خراسان شمالی او خراسان جنوبو درې ولایتونه او په ایران کې د ځینو نورو ولایتونو څو برخې د دغه ستر خراسان یوه برخه وه، او لا سترې برخې په افغانستان او د ایران د شمال او شمال ختیځ په جمهوریتونو کې پرتې دي. د انسانی تمدن یوه برخه په ستر خراسان کې رامنځته شوې ده، او له اسلام مخکې او پخوانیو زمانو کې یې ډیره هوښیار او زیارمن کسان درلودل چې د پوهې او کلتور په پراخولو او د تمدني عناصرو په رامنځته کولو کې ډیر مهم رول درلود. په 1383 لمریز کال کې د ایران د اسلامي شورا د تصویب له مخې خراسان ولایت په دریو برخو وویشل شو، او خراسان رضوی ولایت د مشهد ښار په مرکزیت سره جوړ شو. مشهد، نیشابور، سبزوار، تربت هیداریه، قوچان او کاشمر د دغه ولایت ځینې مهمې ولسوالۍ دي. خراسان رضوی ولایت د جغرافیایي موقعیت له نظره په شمالي او جنوبي دوو برخو ویشل شوی دی، چې شمالي سیمې د کرهڼې، خیراز ځمکه او د مال ساتنې پراخ میدانونه لري، او جنوبي برخه په ټیټو غونډیو مشتمل دښتې لري. په دغې سیمې کې د غرونو څو لړې موجود دي چې د هزار مسجد او بینالود یې لا نورو غرونو لوړې دي. دغه ولایت د آب و هوا له نظره په معتدل شمالي برخې کې پروت دی، او په کلي توګه یې موسم بدلیدونکی دی، او د هوا تودوخه یې له شمال نه د جنوب په لور زیاتیږي، خو کلنی باران یې بیا کمیږي. د خراسان رضوی ولایت د مختلفو سیمو اقلیمي شرایط مختلف دي. دا شان چې د غرونو په لمنو کې پراتې سیمې ملایمه بیابانی آب و هوا لري، جنوبی سیمې ګرمې او وچې دي، او د قوچان او د بینالود د جنوبی برخې د هزار مسجد لوړی او د مشهد ولسوالۍ د یوې برخې په شان سیمې معتدله غلیظه آب و هوا لري. د بینالو د غره څوکه د سمندر له سطح نه په 3,615 میټره لوړوالی سره د دغه ولایت تر ټولو دنګه، او د سرخس دخته په 299 میټره لوړوالی سره تر ټولو ټیټه سیمه ده. Thank you.
خراسان رضوی ولایت د ایران په ختیځ کې تر ټولو مهم او اصلي مرکز دی او د هیواد د ټولنیزو اقتصادي او کلتوري فعالیتونو د مرکز ثقل په توګه ګڼل کیږي. دغه ولایت د امام رضا علیه السلام د مقدس بارګاه او هم له ترکمنستان او افغانستان سره د ګاونډیتوب او همداشان د دینی سیاحت په وجه د سوداګریزو فعالیتونو د رونق او د ستراتیژیکو مسایلو د اهمیت پیدا کولو سبب شوی دی. لا پخوا راهیسې د خراسان د تولیداتو ستره برخه د کرنې او لاسي صنایعو محصولات وو. په دې وجه په ملي کچه د خراسان ولایت د صادراتي شیانو ستره برخه د غنمو، زعفرانو، زرشکو او کشمشو په شان کرهنیز محصولات او د څارویو څرمنې دي. د دغه ولایت د خیراز خاورې او په دشتو او درو کې د ډیرو اوبو په برکت د غوزانو، بادامو، ماڼو، ګلابي یا ناشپاتي او پستې او کجورو په شان ونې او باغونه ډیر لري. خراسان رضوی همدا شان په ایران کې د څارویو یا مال د ساتنې له نظره ډیره مهمه سیمه ده. دغه ولایت د ایران د لاسي صنایعو یا اصلی مرکز ګڼل کیږي چې ډیر مهم لاسي صنایع د فیروزه، زیورات، پوستین او قالینونه دي. په دې ولایت کې لسنګاری او قیمتي کانو واخلې د اوسپنې، کجو، چونې او سکرو ډبرو پورې د مختلفو شیانو کانونه او معدنونه هم موجود دي.
عزیزانو، په خراسان ټاټوبي کې د تاریخ په اوږدو کې ډېر حکومتونه او سلسلې رامنځته شوي او له منځه تللي دي. د ډبرو جوړ ځنې لاسي اوزار چې د لرغونوالي اندازې 8 لک کاله پخوا پارینه سنگي پړاو ته رسیږي، په ایران کې د انساني ژوند تر ټولو پخوانی آثار دي چې د مشهد په سیند کې موندل شوي دي. خراسان رضوی د توس، نیشابور او سبزوار په شان لرغونی نفوسي مرکزونو سره تاریخي مخینه لري. دا شان چې له اسلام تر مخکې پورې او لورستیو پیړیو نه پس د ایران په تاریخ او کلتور کې ډیر مهم اغیزناک مرکز پاتې شوی. ویل به خوی چې په خراسان رضوی ولایت کې اوسیدونکي 3.6% خلک د افغانستان او عراق هیوادونو خارج دي. د قومیتونو مختلفوالی ته په پام سره د خراسان رضوی ولایت خلک په فارسی، عربی، ترکی، ترکمنی، کوردی او کورمانجی ژبو خبرې کوي. د ولایت مرکز مشهد ښار د ایران د مانوي پایتخت او د ایران د مذهبي سیاحت د ډیر مهم قطب او د نړۍ د دوهم مذهبي ښار په توګه د ولایت ته ځانګړې اهمیت او اعتبار وربخله دي. نو په دې وجه غوره ګڼو چې له مشهد ښار سره نور هم بلد شو.
په 202 هجری قمری کال کې د حضرت امام رضا علیه السلام له شهادت او د سنابات په نامه د توس خار ته چیرمه یوې سیمې کې له دفن کېدو وروسته د اوسنی مشهد خار اصلي بنیاد کېښودل شو. په 8 هجری قمری پیړۍ کې چې د توس خار د مغولانو په لاس ویجاړ شو، پاتې خلکو یې مشهد ته مخه کړه او د دغه خار آبادی او پراختیا ورو ورو زیاته شوه. د مشهد او توس خارونو ګډ تاریخ ته په پام سره وړومبی د توس خار تاریخ ته یو کتنه کوو. د ایران په ملي کیسو کې د توس د خار اصلي ودانۍ د ایران په استوریز باچا جمشید او تجدید او نوی کول د توس په نامه ایرانی پهلوان او سپه سالار پورې اړوند ګڼل شوی ده. دغه خار د ساسانیانو په پړاو کې موجود وو. توس خار د دریم خلیفه د خلافت په وختو کې عربانو فتح کړ او د اسلام په قلمرو کې شامل شو. له 421 هجری قمری کال څخه سلجوقیانو ورو ورو د خراسان په مهمو خارونو کې نفوذ وکړ، تر دې چې ملک شاه سلجوقي په 415 کال کې د توس خار واک په پوه وزیر خواجه نظام الملک توسی ته وسپاره. خو په 1548 هجری قمری کال کې غوز قبیله په سلطان سنجر سلجوقی باندې له غلبې وروسته د توس په شمول د خراسان ستر خارونه ونیول.
ایزن و توس دا غد زنگری او حساس موقعیت پا وجه دا ایلخانیانو او تیموریانو دا پلاونو ترمنز دوره که پا زلونو دا وقت دا واکمنانو ترمنز لاس پلاس شو. ترده چه پا او سوا یو نویم هجری کمری کال که دیوه ناکام بلواورسته خلق قتل عام شول او دا خار پا دروازو که دا غا پراو دا معمول مطابق دا وجل شویو دا سرونو برجو نجور شول. پا تس سوا اوم قمری کال کې د امیر تیمور زوی شاروخ مرزا پادشاهی ته ورسید. د هغه په زمانه کې په توس ښار کې آبادونه او رغونه پراخه شوه. کوم ډیر اهمیت چې مشد د شاروخ له زمانې ترلاسه کړ او مشد او د حضرت امام رضا علیه السلام مبارک روزې ته د تیموری پادشاهانو په تیرا بیا بایسون فور مرزا پاملرنه د توس ښار د نوم د پیکا کیدو سبب شوه. دا شان چې د نهمې هجری قمری پیړۍ لا دوهمې نیمایي څخه په تاریخونو او متنونو کې نور د توس نوم نه اخیستل کیږي او که کله خبره هم وشي نو د مشد د اطرافو د یوې سیمې په توګه معرفي کیږي، ځکه چې توس له نهمې پیړۍ وروسته نور د آبادانۍ مخ ونه لیده او پاتې خلکو یې مشد ته کوچ وکړ. له پخواني توس څخه تشه ویرانه او کنر پاتې دي او نوی توس هم یوازې د مشد مشهور فارسی ژبی شاعر فردوسی د مقبرې د لرلو په وجه اهمیت او اعتبار لري. په هر حال د اوسنی مشهد تاریخ د پخوانی توس ښار له تاریخ سره کله غوټه لري او د مشهد رضا بارگاه په رڼا کې د ورستیو پیړیو بدلونونو دوه چنده تاریخي او دینی اهمیت موندلی دی او اوس یې دغه ښار د شیعه او حتی سنی مسلمانانو په یوه زیارتي قطب بدل کړی دی. اوسنی مشهد یو ستر آباد او د ایران او اسلامي هیوادونو د سترو ښارونو ترمنځ یو مشهور ښار دی چې د دې لړې پر راتلونکي پروګرام کې به یې په هکله نور معلومات هم درسره شریک کړو.
عزتمن اوریدونکو، د ایران سیل د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه واړو.
الله مو مل او ملګری.
هر کلا راشا
هغه سردار چې د جنت د شاه زلمو د حسین، هغه سردار چې د جنت د شاه زلمو د حسین، کلا لایق د تورو غشو د نیزو د حسین، سر ی خپل ورکړو لاس یې ورنکړو په لاس د یزید، خدای گو بنا د لا اله الا هو د حسین. د هر کل راشه د ګلبن خیسته ګلانو زو جمیل بنگش له خپل محترمې همکاری
فاطمه سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی یو ځل بیا درته د هر کل راشه په دغه پروګرام کې هله لرو چې روغ جوړ د خوشحالی په جامو پټ خپل پروګرام اوریدو ته به ناست وي. ان شاء الله چې ژوند مخ او نیکمرغه وي، له دردونو او بیماریانو الله وساته. ان شاء الله چې موږ سره به د تل په شان په دغه پروګرام کې خپل ملګرتیا ته دوام ورکوي.
زه هم په خپل وار خپل قدرمن اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او هیله کوم چې ان شاء الله د روغتیا او سلامتیا په جامو پټ وي زموږ دوستان.
بالکل
لکه څنګه چې پوهیږئ جمیل صاحب چې د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې په را رسېدو سره موږ دغه پروګرامونه یعنی د هر کله راشه پروګرامونه برابرو او په دغه میاشت کې د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د پاک کورنۍ غړي اسیران شوي او له کربلا کوفه او بیا شام ته په اسارت بیول شوي دي. نو ټول مسلمانان له څه د پاسه څوارلس سوه کاله پخوا راهیسې په دغه میاشتې خوشحالیانې نه کوي او د کربلا د غمیزې په مناسبت ویر او ماتم کوي. نو زموږ ګلونو اوریدونکو هم ته د په همدې اړه تسلیت وړاندې کوو او زموږ د دغه نننۍ او د محرم د میاشتې نور پروګرامونه په همدې لړ کې انشاءالله تعالی قدر منو اوریدون کو ته خبریږي.
بالکل مرمن فاطمی تاسو ته ګوره پته ده چې مونږه نن سبا د هر کله راشه پروګرام کې یو موضوع بیا واتساپ ګروپ کې خپل ملګرو ته وړاندې کوو.
بله
نو دې زله مونږه د ځنو خوږو اوریدونکو په وختنې سره د روانو دوو اونیو لپاره د بحث موضوع حسینی عاشورا او د اسلامي امت یووالی او وحدت ټاکلی ده.
بله
نو لټولو دوستانو غواړو چې په خپل شعرونو پیغامونو او خو لیکنو کې په دې موضوع خپل پزله پوری وړاندې زونه نظرونه را سره شریک کړي. نو که خو خدای مېرمن فاطمی ولند د مو ګوګو به خپل پروګرام پیل کړو.
د خپلو قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا تو درکلی کوو او راګرځو د خپلو خوږو اوریدونکو نظرونو وړاندیزونو ته. البته باید وایو چې نن هم د خپلو قدرمنو اوریدونکو غږیز پیغامونه هم لرو چې په خپل لمبر سره یې به انشاءالله تعالی اورو. دا هم زموږ یوه ډیر ګران ورور محصور ترابي یوه په زړه پورې مرثیه رالېږلې چې ډیر مننه یې کوو او ډیر ښه کار یې کړی دی او موږ یې هم له خپلو قدرمنو اوریدونکو سره شریکوو. محصور ترابي په خپلې بیرني مریا مرثیه کې داسې وایي: لکه دنمر غوندې ښکاره دی حقیقت د حسین، لکه دنمر غوندې ښکاره دی حقیقت د حسین، نابینا چیرې لیدې نشي معرفت د حسین، دواړه لاسونه علمدار عباس په دین قربان کړل، انکار به څوک کوي د ورور د صداقت د حسین، هغه انسان به په صراط مستقیم قائم وي، چا چې منلی وي له زړه نه امامت د حسین، په دوه جهانه هغه کس وي کامیاب و کامران، چا چې په هر ګام باندې کړی اطاعت د حسین. تورو تیارو نه ترابي د قبر مه ویریږه، تورو تیارو نه ترابي د قبر مه ویریږه، چې پټ په زړه کې دی ساتلې محبت د حسین.
ډېر ښه، چې پټ په زړه کې دی ساتلې محبت د حسین. ډېر اعلی د محصور ترابي صاحب، ډېر په زړه پورې او له حقیقته ډکه او دنیا ته د کربلا د پاڅون اصلي مقصد او موخه وړاندې کړې ده. نو ډېره ډېره مننه کوو د خپل محترم او قدردان ترابي صاحب چې دغه شان حقیقت او روښانه کونو سره نور زموږ زړونه خوشحال کړو او لا د نورو ته توفیقات ورکړي.
انشاءالله
په ژبه او فکر یې برکت الله تعالی نازل کړي. نو ګلونو اوریدونکو یوه لنډه شان دم اخلو او بیا راګرځو د خپلو خواږو اوریدونکو غږیزو پیغامونو ته. مېرمن فاطمی تاسو څه وایي؟
او هم دغه څه بیخي سمه ده. یو ځل بیا هر کلی کو د خپل قدرمنو اوریدونکو جمیل صاحب کستا سو خوخوي بل نور څه زو غږیزو پیغامونو ده.
بالکل.
او دا زموږ ګران اوریدونکو جمیل حسین لمشد سپیشل خار څخه مشته پیغام را لېږلی او موږ ګورو چې مشته څه وایي.
ای محرم راغلو استقبال ی غم نو هو سروی د حسین غم د غم د تل او خوش بو سروی محرم راغلو
استقبال ی غم نو هو سروی د حسین غم د غم د تل او خوش بو سروی
ازړون غم جان ماحول غم جان ای پزا غم جان اشوالا رسول المساعد غم احساس تل زخم ازړو سروی د حسین غم د غم د تل او خوش بو سروی محرم راولو
استقبال ی غم نو خو سروی د حسین غم د غم د تل او خوش بو سروی
ای محرم یاش د بدری ی د خوشیری میاشته ده خود سازی تل کربلا لو یو فلسفو سروی د حسین غم د غم د تل او خوش بو سروی محرم راغل
استقبال ی غم نو هو سروی د حسین غم د غم د تل او خوش بو سروی
ای محرم راغلو هر انسان ای دس غم جان غندشوال لکات ژوند هر لمحای جاړ دو سروی د حسین غم د غم د تل او خوش بو سروی
محرم راغلو استقبال ی غم نو هو سروی د حسین غم د غم د تل او خوش بو سروی
محرم راغلو استقبال ی غم نو هو سروی د حسین غم د غم تل د اوخ کو شیبو سروی ډیرا مننه کو دا خو جمیل ور ډیرا دردمنه مرسیار علی گلی وا خدای پاک دې جمیل ور او سید وهاب ورور په فکر او جبه نور هم برکتونه نازل کړي ډیرا ډیرا مننه کو خدای پاک دې ورته د مظلوم امام له خاطر اجر ورکړي البته بخنو غړو مرسیا خو اوګداده خو خبره د وخت منون فاطمی چې وخت سره کمی بیا مونږه کوشش کوو چې دا مطالب هم چکم دی لګ را لاند کړو دا هم مرمن فاطمی زمونږ یو بل ملګری شي ټول ملګری خپه جنین وګوره دا څوک کیدی شي تاسو خیال
حتما به سلطانی صاحب
بالکل په خلې د برکت بل دادې محترم او قدردان سلطانی صاحب چې پیغام یې را لګلې نو ګورو چې سره سره شریک کړي
وای خلکو جوړ کړل بلډینګونه په یوازې خلکو جوړ کړل بلډینګونه په یوازې مونږ لاندې کړل سرونه په یوازې خلکو جوړ کړل بلډینګونه په یوازې مونږ لاندې کړل سرونه په یوازې خلک وخت سپوږمۍ لر افغانه خلق وخت سپوږمۍ لر افغانه خوتا وکندل قبرونه په یوازې خوتا وکندل قبرونه په یوازې خلقو ډېر اختراع کړ په جهان کې خلقو ډېر اختراع کړ په جهان کې ما او تا وران کړل کورونه په یوازې ما او تا وران کړل کورونه په یوازې خلق لګیا دي د نړۍ سره سیالي کړي خلق لګیا دي د نړۍ سره سیالي کړي او سیالي کړي زموږ قومونه په یوازې دا غزل د سلطانی به دي خوښ نسی زکه تا راوړل جنگونه په یوازې خلګو جوړ کړل بلډینګونه په یوازې مونږه لاندې کړل سرونه په یوازې مننه
خلکو جوړ کړل بلډینګونه په یوازې موږ لاندې کړل سرونه په یوازې دا د سلطانی صاحب شرشیر وو چې موږ ته رالیږلی وو په خپل غږ. نو سلطانی صاحب خو ډیر په زړه پورې پیغام را شریک کړی. البته دا یو حقیقت دی چې که شخصي مفاد او شخصي ګټې په سیمه کې پر ولس ګټو برلاسه نه ګڼل کېدلی نو حتما به زموږ سیمه د نن ورځې په شان نه وه. نو دعا کوو چې پاک خدای دې زموږ د حالاتو ښه کولو او د سیمې د برخلیک د کولو زیری هم را په برخه کړي. نو د سلطانی صاحب ډیره ډیره مننه کوو او له خدای غواړو چې د سلطانی صاحب په فکر قلم او ژبه کې نور هم برکتونه او رونتیاوي نازل کړي.
امین یا رب العالمین. مرون فاطمی دا هم زمونږ یو بل ملګری ادریس حسین د پاکستان د هنګولا بنګخو سیمې د ارواخه جعفر حسین ډیر په زړه پورې شعرونه را لګلی چې له خپلو خوږو دوستانو سره هم شریکو. اروخه د جعفر حسین وای البته عنوان هم را لګره ګوره چې د نفاق اور لګیدلې پاره خوا مونږه ودیو عنوان ډیر په زړه پورې دی او ګورو چې څه وای. وای چې اغیار مده سرونو کلی سودا مونږه ودیو دشمن یې کړمستا ته یې زما مونږه ودیو اخته د ځان ځانې او خود غرضې په رن شو ټول نفاق اور لګیدلې په هر خوا مونږه ودیو دا مونږه چې پاخه ګډو بنیادونه د نفرت نسلونه بددې مومي سزا مونږه ودیو یو بل لخپو راکټو تربګنې او ځان ځاني کې پښتون قام مپدې کړلو رسوا مونږ ودیو لاټولو مشرانو مو نیمګړی پاتې شوې مونږ نه به هم پاتې شي دنیا مونږ ودیو تیارې د جهالت ک نصیب مو ګرځولې هیڅ کله به مونږ نشي سبا مونږ ودیو هر خوا د مغربي بربند تهذیب د خړ سیلاب اوباسي جنازه مونږ مدهیا او مونږ ودیو غفلت په خوب راته یو اجل سرته مو ولاړه شاهزاده بادشاہ راویخ کرا ټول ریختیا مونږه ودیو
و باس جنازه مو د حیا مو ویدیو. ډیر ډیر مننه د ادریس حسین صاحب چې د ارواخه د جعفر حسین ډیر پزړه پوری کلام را لېږلې چې بالکل د وسنی ټولنې ډیر پزړه پوری انزور وړاندې کړي. پاک خدای دې د ارواخه د جعفر حسین صاحب هم په قبرونو نور ان شاء الله تعالی ووروي. د ادریس حسین ورور هم ډیر مننه کوو. هله ده چې د غشان رابطه زموږ سره وساتي او نور هم ټینګ کړي.
بالکل مرمون فاطمی دا هم زمونږ یو ډیر محترم او قدردان امداد بنگش صاحب د پاکستان لا کامرې څخه وي دغه یو شعر را لګره کامره خو تاسو ته پته شي اټک کې دی نو مرسې ډیره ښکلې دی به وخت تر سره کمیږي خو زما چې دا به ووایو ختم بم په دې باندې وکړو خپل پروګرام. وایي چې هغه سردار چې د جنت د شاه زلمو د حسین کله لایق د تورو غشو د نیزو د حسین سر یې خپل ورکړو لاس یې ورنه کړو په لاس د یزید خدای ګو بنا د لا اله الا هو د حسین اے د دنیا تاریخه اوس خو لافانی شوې ته هم د دنیا تاریخ اوس خو لا فانی شو، ته هم ستا اننګو کې چې تل تل په زلیدو د حسین، چې عقلمند د جهان ټول ګوته په خوله دی ورته، چې عقلمند د جهان ټول ګوته په خوله دی ورته، هغه سالار خود اسلام د لیوانو د حسین، چې سپر لیکړلو په ټکندو غرمو د زمیر، چې سپر لیکړلو په ټکندو غرمو د زمیر، پروت بے کفنه کربلا کې په غرمو د حسین، انسانیت بورته سر د نیاز خم لري تل، انسانیت بورته سر د نیاز خم لري تل، روح په قالب کې در راتلونکو زمانو د حسین، روح په قالب کې در راتلونکو زمانو د حسین، حق سردار چې د جنت د شاه زلمو د حسین، کلا لایق د تور او غشو د نیزو د حسین.
له امداد بانګشم ډیره ډیره مننه کوو، خو متاسفانه موږ وخت نه لرو، نو د خپل قدرمنو اوریدونکو له حضوره اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو، بریالي اوسئ. Thank you.